حقله هم انا ما تر لاسه کړل چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغه په حقله مو بشپړ معلومات تر لاسه کړل. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو درنو زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم قدرمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنو زده کوونکو د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو د اوبو د برېښنا لویې دستګاوې او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپله ذهن څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه یا کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګرځېږئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حقله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو یې په حقله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د اتم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړی اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې درنو زده کوونکو زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو کول لیست کون کو زبرش نغم خارت است تر شرق واسم ده نه هم تو کی جغرافیا مسمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیست کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سی او د صحت چم به بم پتن می درنو کول لیست کون کو په تیر ټولګي کې مراوته سو د اورفا د لیو چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راوړ. نن نن ورځ د چیز مراوته سو د نه هم ټولګي جغرافیا مزمون لوی لوستې مراوته سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیست زده کوونکو په تیر ټولګي کې مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نو نن ورځ مراو تاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خوشحال کړه لیست کوونکو افریقا لوی وچه د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لوندي لوی چې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده. خوشحال کړه لیست زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1500 من 15 او 10 مليارد سلكه كيلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی. او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یو برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیون کیلومتر مربع د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه ورسته درېم لوی وچې ګڼل کیږي، کوم چې درېم کټګوري کې مشتون لري. د دې تر څنګ د رڼا قدرمنو ځکونکو په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رڼې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خو ژوبل لیز د کونکو د افریقا لوی وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله شوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا شوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړی ده. یعنی چارچاپیره دا چې د پخپل اوبو دي، خو د دوغو دو ناګانو په واسطه سره د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي شاید دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشوز د کونکو، د چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکې ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي. ځکه دغه لویه وچه چې د ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپوزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي. خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کیږي. دې اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی. او د کین غرونه چې دي، د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري. او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي، چې د حبشې د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمېرل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لی وچی صحرایی سیمی چی د افریقا په شمال کې پرتی جی د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنه زده کوونکو سمندر ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لوی وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره سوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا سوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل سوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم پخپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلولې زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچې شیده یا هم د اورښت کچې شیده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان باندې یو لږ بلګل جملو څخه شمېرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي، نو ځکه ته ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پر مرتاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق ولوسته وس هم بدلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو په همدغه پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی پښتنه د افریقا لوی وچې اړوند لند معلومات ورکړي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنه او قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم د لافامان شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرش نغم پارت س ټول تشرق واس ما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیست کون کی برات رو غو چورو صحت مند او سجه د صحت چم بم پتن می قدر منو کول لیست کون کو زمر تاسو د نن ورځې لمړي لوست موضوع کانی چې نن بس به مر تاسو بلوست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ غوړلې ځکه کونکو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دي او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دي. قدر مونږ ځکه کونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه وایي کیږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ ځکه کونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلی ځمکه چې د خپل بازان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلی چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وجدوالی سور لوړوالی له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه یعنی په نقشه کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزې بودی سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سی وی دی د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشې کې مهم دي چې باید موږ تاسو ور باندې وپوهیږو عبارت دي. لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرښې دي، څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلومه اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرشي، د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. که در منځ د کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي، هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کرښه، نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او دسته به دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سوریا هم عرض البلد چې دي، یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته په خپله درنو زده کوونکو طول وایي او سور ته په خپله عرض ویل کېږي، چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې د رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي، هر سیمې کې چې زیات لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی شو، چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم ما برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په اړه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي، چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چې نن موږ ویل شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لن ډول زتا ستو هم تاسو ټول کدرمن زده کوونکي به یو چشنه وشته کې مثلا یو کسر نیوشته کوي. کله چې تاسو کسر نیوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نیوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نیوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله اوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله اوسېږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.5000. نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو، درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پروقدر من زکون کو تبعین ک شاکم چی لنا مسخه من میجی یعنی هغه سیمه هغه زینه کوم چی د الله په خلقت سره جوړ سی او سیری د هغه نقشه مرتب تاسو څنګه پیدا کول سو هغه څنګه کول سو چې نقشه لار سره مرتب تاسو مانو کو تبعین نقشو کی ته مرتب تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشه هم ویلی سو چې په دغه ډول نقشو کی د زمکی جوړش په سرګند ډول سر شو دل کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړی دی دغه جوړش مرتب تاسو ته په معلومدار توګه سره مل میجی دغیزم کی جووری لوړوالی د کښو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انزرو او هغه مرتاسو ته پناشکو هر کانتور کښه د مغی اټاکلی صحیح لوړوالی مرتاسو ښکار کی ینه د کانتور هر کښه چی هغه مرتاسو ته د هغه سیم کی چې څومره لوړی سطح وي هغه ټول مرتاسو ته پناشکی وي د غرونو لوړی سکه مرتاسو ته پناشکی په سرګنداول سره هغه اعداد مرتاسو پکښ پناشکول سو ولاړی او خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښی چې بيدی موږ تاسو ته هميشه کل چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کښی تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښی چې بيدی موږ تاسو ته د دوه کښو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټول چشراکي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نشه کېږي د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړي برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مکیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګي او خلیجونو شوروالي بیا د کانتور د کښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرکشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زکوم کو موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو لکه د خاورې نقشه ده د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پیژندلی شو د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پیژندلی شو طبیعي نقشه خو موږ تاسو پیژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکښې پیژندل شو خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنی د پلونو پولې کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي او دغه نقشو کې موږ تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپیژني لکه موږ تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پیژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو د دوه نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو ښاروالي او ښارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګ په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه من میری چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې سو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي د موضوعات طبيعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات قیمتي ډبرې د نیپټ او غازو قانون او د زمکی د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او د سنور مرو تاسو په کوټه کې همدارنګ په دوغو نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د سنور هم مرو تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې تر څنګ در مونږ ځکون کو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي یا هم په محصولاتي نقشو کې به مرو تاسو سره پیژندل سي په دوغو نقشو کې به مرو تاسو د تاګ را تاګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کیږي په خ سړکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلې د زمکی لاندې د اوسپنې کرښې دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې نقشې لاله سره پیژندل شو چې د سمندرونو په لوړو بخو کې موږ تاسو ته په نشه کې د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شدل کیږي. په دغه ټولو نقشو کې ځانګړي نشرې مقیاس جغرافیې ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق له معلومات ولوستل وسندل ستون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نه زکون کو د پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوئ او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنۍ پښتنه نقشه تعریف کړي، دویمه پښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کیږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدر من زکون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.